یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په راروانو انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار کوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د امریکا ولسمشر وایي دی پوهیږي چې دا برید چا کړی دی. نور راپورونه هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړې چې ویلي و ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د لوګر امنیتي چارواکي وایي نن وسلوالو طالبانو د لوګر محمد اغي د نجونو په یو ښوونځي برید کړی چې یوه نجلۍ یې وژلې او یوه بله یې ټپي کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې دغه برید تلافي شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړې چې ویلي و ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې پرون مازیګر خپور کړ ویلي چې ولسمشر غنی د اساسي قانون له مخې په اجرایي، قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجراعات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغه خپور شو چې د افغانستان اجرایه رئیس او د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره نوماند عبدالله عبدالله پرون په یوه غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ولسمشرۍ ماڼۍ په خپل بیان کې ویلي چې د جمهور ریاست ټول کاندیدان د قوانینو ته درناوی ولري او د حکومتي احکامو د تطبیق مخه نه نیسي. په هلمند کې چارواکي وایي شپږ تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو څخه په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي چې د دې ولایت د سنګین ولسوالۍ اړوند د شینوارو کمپ په سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای هوایي برید شوی چې له امله یې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. له پکتیا څخه بیا رارسېدلي خبرونه وایي چې دغه 2 تنه وسلوال په خپلې مرمۍ وژل شوي. د پکتیا امنیه قمندانۍ ویان نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې پیښه بیګا شپه د احمد ابا ولسوالۍ اړوند زرګل سیمه کې په وسلوالو مخالفانو د راکټ د مرمۍ د انفجار له کبله رامنځته شوي. اخوا د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې نن دوشنبه کابل 10 بجې وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د محمد اغې د کلي د نجونو په یو ښوونځي برید کړی چې له امله یې زده کوونکې نجلۍ وژل شوې او بله ټپي شوې. د لوګر امنیه قمندان رحم خدا مخلص ازادۍ راډیو سره خبرو کې یاده پیښه تایید کړه. وایي دا کار وسلوالو طالبانو کړی او په ښوونځي یې ډزې کړې. په خپله وسلوالو طالبانو په دې پیښه کومه تبصره نه ده کړې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي 4 تنه طالب وسلوال هم تیر شپه په خپل ماین وشل شوی دی. د چارواکو په وینا په خطیر شپه د دې ولایت مرکز اړوند وبندې سیمه کې رامنځته شوی چې 4 تنه طالب وسلوال پر یو ماین جوړولو بوختو خپل پرې چاودلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې دغه برید تلافي شي. دغه حمله چې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ ترسره شوې د سعودي عربستان د نفتو د تولید کچه یې نیم په نیمه راښکته کړي. ولسمشر ټرمپ پرون په دې اړه په خپل ټویټ کې لیکلي و د سعودي عربستان د نفتو پر تاسیساتو برید شوی دلیل شته چې باور وکړم ګرم څوک دی. په تمه یو چې له سعودي عربستان څخه یې واورو چې په باور یې دا حمله چا کړې وي او دا چې تر کومو شرایطو لاندې اقدام کولای شو. د سعودي عربستان د رامکو د نفت لوی شرکت ویلی چې د شنبه د ورځې برید دغه هیواد د نفتو تولید په ورځنی ډول 15.1 میلیون برلو ته راښکته کړی. د سعودي عربستان په نفتي تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکې په وسیله حمله شوې. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو یمنی حوثي اقیانو پر ځان منلی دی او دا هغه ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي. دا امریکا ولسمشر د یو شمیر امریکایي چارواکو دا څرګندونه رد کړې چې ډونالډ ټرمپ له کوم شر پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره لیدو ته تمایل ښودلی. ټرمپ په خپل یو ټویټ کې لیکلي جعلي خبرونه وایي چې ما له کوم قید او شرط پرته ایران سره لیدو ته تمایل ښودلی، خو دا څرګندونې ناسمې دي. د امریکا ولسمشر دا ټویټ د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو تر برید یوه ورځ وروسته کړی. تر دې حملې وروسته چې مسؤلیت یمنی حوثیانو په ځان ومنلو، امریکا ایران ته د شک په سترګه ګوري. تر دې مخکې د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن تیره اونۍ د پنجشنبه په ورځ ویلي وو ولسمشر دا په ډاګه کړی چې له کوم شرط پرته له حسن روحاني سره ملاقات وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین کوربه دی. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې تمه ده چې اردوغان، روحاني او پوتین په ادلب کې د سوریې د حکومت د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. ادلب د سوریې په شمال لویدیځ کې پروت دی او دغلته د وسلوالو یاغیانو وروستۍ اډه بلل کیږي. روسیا او ترکیې تیر کال د په ادلب کې د حایلې منطقې په جوړولو هوکړه کړې ترڅو دا ادلب د سوریه د حکومت له عملیاتو خوندې پاتې شي.
لازادې رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې اجرایه رئیس عبدالله وایي د هیواد امنیتي ځواکونه باید پر روانو انتخاباتو کې بې پرې وي. د برېښنا پر پایو د طالبانو حملو د عامو خلکو او چارواکو سخت غبرګون پارولی دی. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې نجونې او د هغو کورنۍ د ښځینه زده کوونکو لپاره ودانۍ او ښځینه ښوونکي غواړي.
زموږ کورنۍ اجازه راکړې وای مکتب وایس، په داسې صورت کې چې تاسو د مکتب ودانۍ ولري او تاسو ته ښځینه معلمانی درس درکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي دته له نښو نښانو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو وروستۍ حمله به چا کړې وي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایه زما حق کې د هیواد ناامنه سیمو ته د انتخاباتو د حساسو او غیر حساسو موادو پر انتقال او امنیت خبرې کوو.
زموږ امید دا دی چې په هغه ورځ باندې د دوی فعالیتونه د امنیت ساحه باید د نورو وختونو څخه ډیر متفاوت واوسي.
که تر پایه راسره اوسئ، نور موضوعات هم لرو چې اورېدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د وزیرانو د شورا وروستۍ غونډه نن ترسره شوه. ښاغلی عبدالله د دې غونډې په پایل کې لاندې خبرې وکړې او تر ډیره په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. له بلې خوا یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د وزیرانو شورا په تیرو څو کلونو کې کومه ځانګړې لاسته راوړنه نه درلوده او تر ډیره د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ په اختلافاتو سره بوخت و. په دې اړه تفصیل د کابل سټوډیو ناجیا ساپۍ وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو وړاندې د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د وزیرانو شورا وروستۍ غونډه ترسره شوه. ښاغلی عبدالله نن په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپله بشپړه بې طرفي وساتي.
د ټاکنو وړاندې د وزیرانو شورا وروستۍ ناسته ده. دلته یو ځل بیا ټینګار کوم چې کورنۍ چارو وزیر هم حضور لري. دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپل بشپړه بې طرفي وساتي. دوی د امنیت د خوندیتوب دنده لري او باید له دې مسایلو لري اوسي.
د یادونی د چا د ملي وحدت د حکومت مشرانو په 2013 میلادي کال کې لډیرو ټاکنیزو لانجو وروسته د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب د ملي وحدت حکومت رامنځته کړ. د دغې معاملې پر بنسټ د ښاغلي عبدالله لپاره د اجرایه رئیس ریاست رامنځته شوه او له هغه سره په حکومت کې د 50% ونډې ژمنه وشوه. خو یو شمیر افغان کارپوهان اوسمهال وایي اجرایه ریاست یو تشریفاتي پوست و او دوی په تیرو څو کلونو کې د مهمو مسایلو پر ځای تر ډیره له ارګ سره په خپل منځي اختلافاتو بوخت و. د سیاسي چارو افغان کارپوه محمد یونس فکور وویل
د دې پر ځای چې د فساد پر ضد مبارزې ته لار خلاصه شي، اقتصادي لنډمهاله پروګرامونه مطرح شي، د وزیرانو د کار څخه نظارت وکړي، دا په دې بدل شوی وي چې عبدالله څوک ځای کې خپل نفر څوک خوشحاله وساتي، کوم وزیر مقرر کړي او د رئیس جمهور سره پر وزیرانو، نه پر اقتصادي پروګرام، پر هیڅ دغه اقتصادي پروګرام چې مالیات پر کښته باید کم شي، متوسطه طبقه تقویه شي، اجتماعي نهادونه ملاتړ وشي، پر دې اختلاف نه وي.
په پام کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نادلي ولسوالۍ د چانجیر کلی انجونې د ښوونځي لپاره ودانۍ غواړي. ویل کېږي اکثره کورنۍ ځکه خپل انجونې ښوونځي ته نه لیږي چې د ښځینه معلومانو تر څنګ ځانګړې ودانۍ نه لري. د هلمند د پوهنې ریاست وایي دوی د انجونو تر څنګ د ښځینه زده کوونکو لپاره د سلګونو ودانیو له کمبود سره مخامخ دی. په لشکرګا کې د ازادي راډیو خبریال نادلی تتللی او هلته یې د ښوونځیو له نجونو او ښوونکو سره خبرې کړې.
د چانجیر په یوه کلیوال ټولګي کې تر 50 ډېر نجونې نوې او دینې زده کړې کوي. په هلمند کې دغه ډول ښوونځي د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف تر څنګ د آی آر سي په نوم ادارو لخوا ملاتړ کیږي. د نجونو د ښوونځیو د ودانیو ستونزه په ټول هلمند کې موجوده ده چې له امله په سلګونه زر نجونې ښوونځیو ته نسي تللی. لشکرګاه ته د نږدې کلي چانجیر نجونې وایي دوی ته یوازې د امادګیو یا تر ښوونځي وړاندې ابتدایي زده کړو اجازه ورکول کیږي. د جلا ودانۍ او ښځینه ښوونکو د نه موجودیت په صورت کې امکان لري کورنۍ د ښوونځیان تر لومړۍ ټولګۍ پر هم پرې نږدي.
دلته موږ مکتب ته نوم لیکنه کړې ده، زموږ کورنۍ اجازه راکړې وایي مکتب ووایاست، خو په داسې صورت کې چې تاسو د مکتب ودانۍ ولري او تاسو ته ښځینه معلمانې درس درکړي، نو دلته امکانات نشته. موږ نه د مکتب ودانۍ لرو او نه ښځینه معلمانې لرو. موږ وایو مارې باید په دې برخه کې کار وکړي او موږ ته د مکتب ودانۍ جوړه کړي او موږ ته ښځینه معلمانې مقرر کړي.
زما په شمول د چانجیر ډېر نجونو نوم لیکنه کړې ده، خو دلته د مکتب لپاره ودانۍ نشته. نو زموږ کورنۍ وایي چې ستاسو جلا ودانۍ نه لري او ښځینه استادانې ونه لري، نو درس نه ویل کېږي.
د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې یوازې د چانجیر په کلي کې ساش کال نږدې 250 نجونو تازه نوم لیکنه کړې ده، خو د ښوونځي لپاره د نه ودانۍ په خاطر مکتب نشي تعقیب کولی. د کلیوالو ټولګیو زده کوونکي د ډیرو ابتدایي زده کړو لپاره لیکل شوي کتابونه لولي او بیا پر کور کښېني. دا ټولګي تر ښوونځي وړاندې امادګیو لپاره پیل شوي دي. د چانجیر د ښوونځي مدیر عبدالمنان وایي کورنیو ورته ویلي دي که چیرې د یاد کلي په شمالي او جنوبي دواړو برخو کې د نجونو لپاره د ښوونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي برابرې نه سي، لوڼې مکتب ته نه لیږي.
اول خوښ د زکور شاګردان د پاره مردا ځای وس تقریبا پیدا کړی دی، هغه د تدریس لاندې داخله. بیا موږ غواړو چې وس د پیل حال د پاره چې د اشد ضرورت وس د شزینه زده کوونکو د پاره موږ ځای ته ډیر ضرورت لرو.
د هلمند د پوهنې ریاست وایي په ټولو 325 ښوونځیو کې د پرانستو 350 مکتبونو ډیرې ودانۍ نه لري. هغه معلومات چې د معرف ریاست د ازادي راډیو سره شریک کړي دي ښیي چې د پخوانیو جوړ سو ودانیو په تعمیرونو کې د زده کوونکو د ډیروالي له امله نورو آبادیو ته هم اړتیا شته چې زده کوونکي د خیمو پر ځای په خونو کې درسونه وایي. یو بل ستونزه د انجنونو لپاره د شزینه شوونکو مسله ده چې د کمبود په خاطر ګڼ انجنونو پر کورونو ناست دي او خلک د نارینه شوونکو په واسطه تدریس ته خپلې لوڼې نه پرېږدي. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وایي دوی د شزینه شوونکو د کمبود له امله وزارت ته پلان او د بودیجې اسناد لیږلي دي که ورسېږي ستونزه هوارولی سي. که څه هم د سږ کال په نوو شمولو سوو نږدې 1500 زده کوونکو کې د نجونو دقیق شمېر چې د اټکل له مخې به ډېر وي لا هم نه دی معلوم، خو دامګړې په دې ولایت کې شاوخوا 500 یوازې نجونې ښوونځیو ته ځي. محمدلی استایي، ازادي راډیو، هلمند.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اورېدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم شته، خو اوس خاطر پردیس ته غوږ شئ چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي ټاکل شوی د دغه ولایت بزګران سږ کال د لیمو 250 ټنه حاصلات ترلاسه کړي. د دغه چارواک په وینا په دغه ولایت کې به د لیمو حاصلات تیر کلونو په پرتله زیات وي. دوی زیاتوي په ننګرهار کې 200 جریبه ځمکه کې د لیمو ونې کینول شوې دي چې تمه کیږي 250 ټنه لیمو حاصل ورکړي. د ننګرهار د کرنې او اوبو لګولو مالداري ریاست رئیس سمیع الله نصرت په دې اړه وویل چې په دغه ولایت کې 10 ډوله لیمو ښه پایله ورکړې ده چې دمګړې بازار کې ښه بیه هم پیدا کړې ده. خو په ننګرهار بیا بزګران وایي د لیمو ونې د ناروغۍ له خطر سره مخ دي. باید مسؤلین دې ستونزې ته جدي پام وکړي ترڅو د لیمو حاصلات زیات شي. د کندوز ولایت سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي ویلي تیرې وی میاشتې جګړې په دې ولایت کې سوداګرو ته شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ زیان اړولی. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ته ټولې نخلول شوې لارې تړل شوې او دغه چارې سوداګرو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. د ښاغلي وحدت په خبره حکومت باید ژر تر ژره د دې ولایت سوداګریز وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. مسعود وحدت همداشان زیاتوي چې که حکومت او سکتوري ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي د افغانستان اقتصاد ته به جدي زیان ورسېږي. د کندوز ولایت سوداګری او صنایع خونې چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له تیرو دریو اونیو راپه دې خوا په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه بغلان او کندوز کې جګړې سخت زور اخیستی دی او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو روس پګاتی افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلدار 1000 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پولا او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د څو شیبو کې تاسو ته د نړیواله مسله د وړاندې کوو. زما همکار نوریاس نوری په ستوډیو کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي داسې نښې نښانې شته چې متحد ایالات باور وکړي چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر سترو چانځایونو حمله چا کړې ده. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې حملو ملامتي پر ایران اچولې وه، خو ایران د مایک پومپیو دا تورونه بې اساسه بللې دي. دا مسله نوریاس نوریز ما همکار تعقیب کړې او د نورو جزئیاتو لپاره په استودیو کې راسره ده. نوری صاحب، خبرونې ته ښه راغلې. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه وینا څه ده؟ دی څه وایي چې دا حمله چا کړې ده؟ اشاره یې چاته ده؟
بله، تکل صاحب مننه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په مشخص ډول د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو تېره شپه په یوه ټویټ کې ولیکل چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو حمله شوې. د دې باور لپاره چې دغه حمله چا کړې، دی وایي دلایل لرو، هغه ډېر زیات خو بیا هم باید تایید شي. د ویلي موږ دې ته هم منتظر چې سعودي عربستان څه وایي چې د دوی په باور دغه حملې تر شا د چارلس دی او تر کومو شرایطو لاندې به موږ په وړاندې اقدام کوو. ترامپ دغه راز وویل متحده ایالات دې ته تیار دی چې د شنبې د ورځې حملې ته غچ اخیستونکی ځواب ورکړي، هغې حملې ته چې د سعودي عربستان د تیلو تولیدات یې مختل کړي دي. پرون د ورځې په پیل کې هم ترامپ وویل چې اجازه یې ورکړې چې د اړتیا په صورت کې د متحدو ایالاتونو د تیلو ستراتیژیکې ذخیرې د تیل بازارونو ته عرضه کړي چې د تیلو بازار ثبات عمومي. د رسمي شمیرو له مخې امریکا په دغو زیرمو کې شپږ سوه دېرش میلیون بیرله تیل ذخیره کړی دی. دغه راز یوه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی هم رویترز خبري آژانس ته ویلي چې دغه حمله له هغه لوري شوې چې ښایي ایران پکې لاس لري او ښایي ورڅخه په کروز مزایلو کې هم کار اخیستل شوی وي. نه بې پیلوټه الوتکې چې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو د مسؤلیت اخیستو په ترڅ کې خبره کړې وه.
بله، او ایران تر اوسه پورې د امریکایي چارواکو د دې تورونو پر وړاندې عکس العمل ښودلی؟
ایران د امریکا متحده ایالاتونو دغه تورونه چې ګواکې د دې حملو تر شا د ایران لاس دی رد کړي او همې خبرداری ورکړی چې مزایل په سیمه کې په وچه او اوبو کې امریکایي ځواکونه پرېښه کولی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د لګول شوو تورونو په اړه پرون په یو بیان کې وویل چې ایران په دې حملو کې لاس نه لري او دغه تورونه یې غیر ماسر ړانده وبلل چې د ده په وینا د درک وړ نه دي او هغه بې معنا دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه راز وویل چې د دوو تورونو هدف دا دی چې د ده په خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم پرون یکشنبه د سعودي د تیلو پر چندځای برید ته له اشارې پرته وویل امریکایان یوازې ملامتي په نورو اچوي. روحاني وویل امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او ومني چې په سیمه کې حضور او په سوریا او یمن کې مداخلې ستونزې جوړوي، وخت ناوخته د سیمې هیوادونه تورنوي یا د یمن مبارز خلک تورنوي. بلې، تکل صاحب.
بلې، او د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر سترو تاسیساتو د حمله په نړۍ کې د تیلو د بایو په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو پر بایو هم ناوړه اغېز کړی. عموما داسې مواردو کې داسې کیږي.
بلې، له دغې حملې سره د تیلو په بازارونو کې د تیلو بیه ډېره اوچته شوې ده. له دغې حملې وروسته د نړۍ په بازارونو کې د برنټ اومه تیلو بیه په سلو کې نولس لوړه شوې او د یوه بیرل تیلو بیه څه کم دوه اویا ډالرو ته رسېدلې. دغه راز د ویست ټکزاس د تیلو بیه هم په سلو کې پنځلس لوړه شوې او د یوه بیرل بیه څه باندې درې پنځوس ډالرو ته لوړه شوې ده. البته د یادونې وړ بولو چې دغه حمله چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر دو سترو چندځایونو شوې ده، د سعودي عربستان تیل د تیلو تولید نیمایي ته راکم کړی دی. په دې معنا چې پنځه اشاریه اووه میلیون بیرل تیل د ورځې کم سعودي عربستان صادروي چې دا ټولې نړۍ ته د عرضه کیدونکو تیلو په سلو کې پنځه ده.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو جزئیات اورول چې وایي دته معلومه شوې ده چې په سعودي عربستان کې د تیلو پر دوو سترو چندځایونو وروستۍ حمله چا کړې ده. که څه هم ښاغلي ډونالډ ټرمپ د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو له ده مخکې امریکایي چارواکو د دې حملې پړه پر ایران اچولې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې له دې ډلې پر دریو سوو کورنیو باندې د اړتیا وړ مرستې ویشلې شوي دي، خو دوی وایي، چارواکي وایي چې د نورو کورنیو کډوالو سروې هم روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي او غیر دولتي ادارو مرسته نه ده کړې. دو تنو بې ځایه شوو بشیر احمد او ګلخان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دولت یې زموږ غم نه خوري او اته موږ ته کومکونه نه کوي. که چیرې موږ ته کومک نه کوي، موږ ته سرپناه نه آماده کوي، نو دغه موږ منطقي د سیمې دی آزاده کې د طالبان نه موږ لاړ شو خپل سیمو ته زمای را روان دی. یخنی دا ټول په بدو مشکلاتو کې ځوند کوو. دلته
ماجر خو ډېر ستونزو سره مخ دی. د تیر جنګونو نه راغلي دغه مکتب کې پراته دي. ماجر ریاست دوی باید غم وخوري چې خپل
دوی پر دولت غږ کوي که چیرې ورسره مرسته نه کوي نو حد اقل د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي تر څو د ژمي له رارسېدو مخکې خپلو مینو ته ستانه شي. له دغو بې ځایه شوو څخه یو تن عبدالمالک په دې اړه وویل:
خو تر اوسه پورې د دولت لخوا موږ سره کوم داسې مرسته نه ده شوې. که دولت موږ سره مرسته نه کوي خو موږ هیله لرو چې دغه د موږ سیمې او کلي امنیت کې وضعیت ښه کړي چې موږ بېرته په اطمینان سره خپل کورو ته لاړ شو او دې ستونزو نه خلاص شو.
په ورته وخت کې د کندز د ولي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې تر څو په وخت سره د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسېدنه وکړي.
همدا اوس هم په ځینو سیمو کې د استرار کمیټې هغه سروې چې د ولایت مقام لخوا د بېلابېلو ادارو مسئولین یې غړیتوب لري سروې جریان لري. هرې کورنۍ چې مستحق او تضرری دي هغې ته پر وخت باندې رسېدګي کېږي.
له دې سره سم په کندوز کې د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې پر 300 کورنیو اړینې مرستې ویشلې دي او وروسته له سروې په نورو کورنیو هم مرستې ویشل کېږي. د نوموړې ادارې رئیس غلام سخی رسولي په دې اړه وویل: اوس مهال د 14 ټیمونو له لورې د بې ځایه شوو کورنیو سروې دوام لري ځکه د کندز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد را انتقال شي او کله چې مواد کندز ته را ورسېږي پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې د کندز ښار او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ جګړې شاهد وې او د دغه جګړې له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي او دا مهال له سختو ننګونو سره مخ دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
او اوس هم اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
ویسا ورځپاڼې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن وروستۍ څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د افغانستان د تجزیې غوښتنه یې کړې. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی دي چې که د کوم بل هیواد په اړه جو بایډن دغه ډول څرګندونې کړې وای نو حکومت به یې سفیر له خپلې خاورې شړلی وای او د دغه امریکایي چارواکو پر ضد به یې لاریونونه کړي وای. سرمقاله لیکونکی لیکي چې افغان ولس پرون هم یو موټی و، نن به هم وي او سبا یې هم څوک ملي یووالی نشي زیانمنولی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې که د جو بایډن خبرې جدي ونهنیول شي نو سبا ته به په هماغو فتنو کې راګیر شو چې روغ وتل ترې ناممکن دي. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کړې چې باید په دغه ډول مسایلو کې ولس یو موټی شي، سیاسي مشران کوچني مخالفتونه پرېږدي او د ولس د اوسنۍ بدې وضعې غم وخوري او هیچا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان په اړه دغه ډول مغرضانه څرګندونې وکړي. دنیا ورځپاڼې په بغلان کې د مخالفو وسلوالو له لورې د افغانستان په 12 ولایتونو د برېښنا د قطع کولو موضوع راخیستي او لیکلي دي چې طالبانو له ټولو ولس سره دښمني راخیستې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي که طالبان وایي چې له حکومت او امریکا سره دښمني لري نو د عامه تاسیساتو ورانول په څه معنا. سرمقاله لیکونکي لیکي چې په تیرو 13 کلونو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو په منځ کې انتحاري حملې او بمی چاودنې کړي او عامه تاسیسات وران کړي او په دې سره یې له ولس سره ښکاره دښمني کړې ده. د سرمقاله لیکوال باور لري چې په دې کار سره له طالبانو د ولس نفرت نور هم ډیریږي او د ولس سره د دغه ډلې د بیرته یو ځای والي پروسه په ټپه درېږي. په سرمقاله کې راغلي دي چې که طالبان په راتلونکي کې د سیاسي مشارکت غوښتونکي وي نو باید د عامه تاسیساتو ورانول بند کړي او نورو وسلوالو ډلو ته هم اجازه ورنکړي چې د افغان ولس لپاره سردرد جوړ کړي. ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې د ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونو ته په اشاره لیکلي دي: ښاغلی حکمتیار له خپلو ټولو هغو جنایتونو منکر شو چې د کابل د خلکو په حق کې ترسره کړي دي. خو وړاندې په سرمقاله کې راغلي حکمتیار له دې غافل دی چې افغانان د ده د ټولو جنایتونو شاهدانو او هیڅکله به د خلکو له ذهنونو پاک نه شي. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغانانو د بدبختۍ ورځې له 20مې لسیزې وروسته پیلېږي هغه مهال چې د حکمتیار په ګډون نورې جهادي ډلې او مشران له خپلو ټولو جنایتونو وروسته کابل ته راغلل او کورنۍ جګړې یې پیل کړې چې دغه بدبختي تر نن ورځې دوام لري. او د 8 صبح ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د اوربند لپاره باید هڅې تیزې شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي. په دې وروستیو کې داسې اندېښنې مطرح شوې چې ګنې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به بیا یو ځلې پرېکړه وکړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وباسي چې په دې سره به وضعیت لا پسې کړکېچن شي. د سرمقالې د لیکوال په باور تر ټولو ښه لار دا ده چې د هیوادونو له لوري پر طالبانو فشار راوستل شي څو طالبان دې ته اړ شي چې وربند وکړي کنه د بیا ځلې مذاکراتو په پایل سره به هم ستونزه هواره نه شي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ستاسو له پیغامونو
د صلح په باره کې دومره وینا کول غواړم چې دغه صلح به هلته راځي چې کوم ماجر په پاکستان او ایران کې دي. دا واپس خپل ملک ته راشي نو د پاکستان لاس به د موږ له متن نه خلاص شي. او که چېرته دغه ماجر هلته په پاکستان او ایران کې وي دلته نو صلح راځي او دا به د اوزار په حساب باندې پاکستان له دوی نه ګټه اخلي. زما د محترمو مسؤلینو نه دغه هیله ده چې دغه ماجر چې خارج کې وي دا په خپل وطن کې نو آینده به افغانستان یو ښایسته رنګ ولري. وسلام.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایا زما حق تاسې ته وړاندې کیږي چې رحمت الله افغان به په دې خپرونه کې ستاسو کوربه وي. خو دا د اجمل ان په سټوډیو کې دی د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره.
دا لوګر امنیتي چارواکي دا کوي چې نن د ورځې لس بجې شاوخوا د لوګر محمد اغې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د نجونو پر یو ښوونځي برید کړی. د لوګر د امنیتي قومندانۍ یو ویاند رحم خدا مخلص ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او وایي چې په دې برید کې ونجلې وژل شوې ده او یو بلا ټپي ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې د غبرید تلافي شي. او د امریکا ولسمشر د یو شمېر امریکایي چارواکو دا څرګندونې رد کړي چې ګوندې د کوم شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره لیدو ته چمتو دي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زماره زما حق ځانګړې خبرونه د دیونی بحث مو د انتخاباتو اساس او غیر اساس موادو لیکت او ساتنې ته ځانګړې کړی. ل انتخاباتي محلويش سره سم ټاکل سوی و چې د سمبلی په 22 منیټه ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد انتقال سي. خو اوس لیدل کیږي چې دغه محلويش بشپړ نه دی پلی سوی. په دې اړه مو بحث را بللی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرس او د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان د مروه منی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو. حق پرس صاحب، که د انتخاباتو په اړه وروستي جزئیات له عملیدونکو سره شریک کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب افغان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته امینی صاحبې ته د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه چې بیا هم یو ډیر مهم بحث ته مو وخت ورکړی. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبخته نه باید وایم چې د عملیاتي پلان مطابق تر اوسه پورې ډیرو ولایتونو ته اساس مواد انتقال کړي دي. چې زه غواړم چې په دې مورد کې تاسو ته یو لنډ معلومات ساي سره شریکم. کمیسیون پلان درلود چې د څلور دیرشو ولایتونو څخه 15 ولایتونو ته د ځمکې د لارې او 9 ولایتونو ته د هوا د لارې انتقالات ترسره کړي. چې خوشبخت نه باید وایو تر دې وخت پورې و ولایتونه چې پاغه کې بامیان دایکونډي غور وردګ لوګر پکتیا او خوست شامل دي د هوا د لارې انتقالات سوي دي او دیرلس ولایتونه د ځمکې د لارې انتقالات سوي دي او دیرلس ولایتونه چې پاغه کې هرات فراه بادغیس کندهار زابل اروزګان هلمند نیمروز بدخشان کندوز تخار او پاریاب موجود دی خوشبختانه چې د هوا د لارې ورته انتقالات سوي دي چې په دې برخه کې په مجموعي ډول 19 ولایتونه راځي او همدارنګ نن کېدای شي چې د وردګو ولایت هم انتقالات پای ته ورسیږي او د دې ترڅنګ د بغلان ولایت هم 15% انتقالات سوي دي 15% به هم نن خلاصي د بغلان ولایت به هم د هوا د لارې انتقالات تر سره سي او درو سندخونه پاتې و د بغلان ولایت چې هغه بنن ورته انتقال کو 450 سندخونه د بلخ ولایت پاتې و چې هغه هم د نن ورځې تر پای پورې انتقالات سرته ورسیږي د بغلان ولایت د انتقالاتو د پلان سره یو ځای او د دې ترڅنګ د پکتیکا ولایت چې 95% مواد انتقال سوي و کم مواد پاتې و چې هغه هم د نن ورځې په جریان کې د پکتیکا ولایت انتقالات هم پای ته رسیږي او د اساسو موادو ترڅنګ آموزشي مواد ډیر مهم دي چې څلور دې ولایتونو ته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څه پلان سوي و چې 13 ولایتونو ته به د هوا د لارې او 15 ولایتونو ته به د ځمکې د لارې انتقالات کیږي چې خوشبختانه 15 ولایتونو ته د ځمکې د لارې آموزشي مواد انتقال سول چې په هغه کې کابل پروان کاپیسا پنجشیر وردګ لوګر لغمان ننګرهار کونړ نورستان پکتیا په خوست بامیان دایکنډي او غور شامل دي او همدارنګه د هوا د لارې چې کوم ولایتونو ته انتقالات کیږي انتقالات سوي دي چې په هغه کې غزنی پکتیکا هرات فراه بادغیس کندهار روزګان زابل نیمروز هلمند بدخشان تخار کندوز بغلان بلخ او پاریاب شامل دي خوشبختانه باید وایي چې زموږ 10 ولایتونو ته تر دې وخته پورې آموزشي حساس مواد انتقال سوي دي 3 ولایتونه پاتې دي د نن ورځې په جریان کې باغه 3 ولایتونو ته هم د انتقالات پای ته ورسیږي موږ تر ډیره بریده پورې د امنیتي کشپی ارګانونو څخه مننه کوو خصوصا د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ډیره همکاري کړې ده او تر خپله وسه پورې د کمیسیون د عملیاتي پلان مطابق دوی مخته تللي دي چې کمیسیون د دغه ارګانونو څخه مننه کوي او په دې برخه کې د مربوطه نورو ارګانونو څخه هم غوښتونکو د دي او توقع لرو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په وخت زمان باندې همکاري وکړي.
خبرتي محلي سره سم ټاکل سوی و چې د همدې میاشتې په 22مه نیټه بشپړ انتخاباتي مواد حساس او غیر حساس مواد ولایتونو مرکزونو ته انتقال سي. اوس موږ تاسو ګورو لوس پر د بشپړ پروسه بشپړه سوي نه ده. ستونزې دلته چیرته ده؟
لکه څنګه چې ما تاسو ته دغه معلومات د انتقالاتو د برخې درکړل، زموږ امید دا دی چې د نن ورځې تر پایه او د سبا ورځې تر پایه پورې چې 22مه نیټه کېږي د سمبولې د میاشتې موږ خپل ټول عملیاتي پلان تطبیق کړو د انتقالاتو په برخه کې او په دې برخه کې ډېر جدي اندېښنه د کمیسیون سره نسته. که چیرې احیانا یو یا دوه ورځې کورنۍ چارو وزارت هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د موادو د انتقال د امنیت په برخه کې د موادو د ساتنې په برخه کې د ځمکې د انتقالاتو په برخه کې همدارنګه زموږ د کارمندانو د ساتنې په برخه کې د دفاترو د امنیت د نیولو په برخه کې یعنی هر هغه څه چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون توقع وه او د دوی امکانات او توانو د کورنی چارو وزارت د افغانستان ټاکنو په واک کمیسیون سره همکاري
مروه جانې کده دغه موادو د امنیت خوندي کول لپاره اوریدونکو ته ډاډ ورکړي د کورنی چارو وزارت د دغه مواد د امنیت خوندي کولو لپاره څه پلان لري؟
مننه افغان صاحب سلام تاسو سخبرس صاحب ته زموږ ټولو اوریدونکو ته ما ته اجازه راکړي چې دغه امنیتي پلان چې د ټاکنو د ورځې لپاره دی یو ځل تاسو ته تشریح کوم ځکه مخکې له دې موږ په دغه اړه بحث نه درلود. موږ ټاکنو ته ډیر نږدې یو او د ټاکنو له دریو مهمو او هغه اساسي عنصرو څخه یو امنیت ده، مدیریت، بودجه او امنیت. چې دا مدیریت د ټاکنو خپلواک کمیسیون، بودجه د حکومت او د نړیوالې ټولنې لخوا، او امنیت یې د کورنیو چارو وزارت دنده ده او د امنیتي چارواکو. یو توپیر د دې ټاکنو چې موږ یې امنیت تامینو له نورو ټاکنو سره دا ده چې دا پلان امنیتي ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو خپله دا پلان جوړ کړی دی او خپله به یې عملي کړي. یعنی دا یو تفاوت ول نورو ټاکنو څخه دا یو بریالیتوب ده چې اوس موږ امنیتي ځواکونه هغه د تیرو کلو ځواکونه نه دي چې نورو ته د پلان د جوړولو او همدارنګه د عملي کولو لپاره دوی منتظر اوسي. په مستقلانه ډول باندې دا پلان درې برخې لري، مخکې له ټاکنو څخه، د ټاکنو په جریان کې او وروسته له ټاکنو. مخکې له ټاکنو څخه تامین امنیت د کاندیدانو د کورونو، د دوی د دفترونو او په هغه ځایونو کې چې دوی کمپاینی مجلسونه لري. د په درېو مرحلو کې د موږ دنده ده چې د کاندید هغه وخت چې دی کاندیدیږي او نهایي لست اعلانیږي، له هغه وخته تر اوسه پورې الا هغه وخت کې چې نتایج معلومیږي، موږ به د دوی امنیت ساتو. د کمیسیونونو دفترونه په ولایتو کې، په پلازمینه کې، د شکایتو کمیسیون دفتر، همدارنګه د دوی هغه کارکوونکي چې دوی یو ځل موږ سره دا مشکل شریک کړي چې دوی ستونزې لري، تهدید شوي دي، امنیتي ستونزې دي، نو موږ دوی ته پوستې او همدارنګه امنیتي ځواکونه مور ډېر کړل. د دې ترڅنګ د تقویتي نوملیکنې بهیر و چې مخکې له ټاکنو څخه موږ باید تامین امنیت کړی وای، او الحمدلله دا مرحله ټوله په خیر تیره سوله په ټول افغانستان کې. د دې ترڅنګ کمپاینونه شاوخوا لږ وخت چې د کمپاین لړۍ پیل شوې ده تر اوسه پورې ټولو ټکټونو چې کمپاینی خبرونې خپل خلکو سره شریکې کړي دي په متفاوتو ځایو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت یې نیول شوی ده، او په دغو مجالسو کې له نیکه مرغه تر اوسه پورې موږ کومه امنیتي ستونزه نه درلودله. د کمیسیون ګودامونه د دوی د موادو، د حساس او غیر حساس موادو د انتقالولو مسله چې اوس موږ په دې مرحله کې یو او دوه ورځې وخت ورته پاتې ده، دا په ښه شکل باندې له کمیسیون لامانګۍ سره په بشپړه توګه دا کار روان ده. همدا اوس هم او زموږ همکاران په ټول افغانستان کې د انتقال موادو
د موادو انتقال لومړی ولایتونو ته ځي، بیا وروسته ولسوالۍ ته ځي. موږ تاسو داسې ولسوالۍ لرو چې هلته امنیت خوندي نه ده، لکه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زیاتره تخار او د بغلان او کندوز دغه ولایتونو دي. د لپاره چې د جنگ په جریان کې د اساس او غیر اساس مواد ته زیان ونه رسیږي، دوم پلان څه دی؟
موږ له ټاکنو خپلواک کمیسیون سره او همدارنګه د شکایتو کمیسیون له رهبرۍ سره یو ناسته درلوده. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ هم هلته و، امنیت کارکوونکي او همدارنګه د دفاع وزارت کارکوونکي هم و، چې دا حساس مواد مخصوصا کې د رای پانو او سټیکرونو او بایومټریک دسکاو ته زیان او ضرر رسیږي، د دې بدیل هم په دې کم وخت کې نسی پیدا کولای. ټاکنو خپلواک کمیسیون نو دا مسولیت د ټولو ده، ځکه اساسي قانون کې او همدارنګه د ټاکنو په قانون کې دا مسولیت ټولو دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته او مخصوصا امنیتي ارګانونو چې دای دنده مکلفیت او مسولیت دا ورسپارل شوی ده. هغه ولایتو کې تاسو په دې اخر کې په جریان کې یاست چې تروریستانو، طالبانو په ډیرو ولایتونو باندې حمله کړې ده، او زموږ امنیتي ستونزې د تیرو وختو په پرتله ډېرې شوې دي په فیصدي کې هم که وګورو. نو ډېرې ولایتو کې همدا اوس هم جنگ روان ده، د مخالفینو له لاسه د ولسوالۍ د حکومت بیرته ترلاسه کولو لپاره هغه زحمت زموږ امنیتي چارواکي باسي. اما مهمه دا ده په ولایتونو کې مخصوصا په دا څو ورځو کې موږ شمال شرق کې ډېره ستونزه درلودله چې د موادو انتقالول موږ ته سخت کار و، نو د دفاع وزارت څخه مو مرسته وغوښته. د مواد به په هوایی شکل باندې مرکزونو او محلونو ته رسیږي. د مرکزونو شمیر له پخوا څخه اوس راکم شوی، اما واقع بینانه او حقیقي تر شوی. او یو بل ستونزه هم باید هیر نه کو، کله کله د کمیسیون له اداري ستونزو څخه مراکز او محلات راکمیږي، مګم دوی بیا وایي چې امنیتي ستونزه په تیرو ټاکنو کې هم دا تجربه لرو او راتلونکو ټاکنو کې هم.
حق بر صاحب، موږ تاسې د څو ورځو په جریان کې ولیدل چې یو شمېر ولسوالۍ حکومت بیرته ونیولې، خو یو شمېر ولسوالۍ د حکومت له ولکې نه ووتلې. که په دې اړه معلومات راکړي، د هغه ولسوالۍ چې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي هلته د انتخاباتو لپاره څه پلان ده، او هغه ولسوالۍ چې د حکومت د کنټرول نه وتلي دي د هغه د موادو د ساتنې لپاره څه پلان ده؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون پیلان یو د انتقالاتو ملي پلان تطبیق کړي، اجازه راکړي چې د انتقالاتو په برخه کې کوم ستونزې سره چې موږ مخامخ یو پر هغه باندې موږ لنډ بحث وکړو. په تخار ولایت کې د خواجه غار ولسوالۍ په 13 نیټه په دغه ولسوالۍ کې چې د مخالفینو حاکمیت تل ډیر دی، زموږ اندېښنه ده چې ټاکنې باید په همدې ولسوالۍ کې د بحران سره مخامخ نه سي. همدارنګه مواصلاتي لارې چې په هغه کې ځینې ولسوالۍ شامل دي لکه چای آب، درقات، خواجه بهاودین، دشت قالیه، ینګي قالیه و خواجه غار، دغه ولسوالۍ دي چې هلته موږ بدبخته نه باید ووایو چې امیرین د ولسوالیو او مدیران د هغو استخدام په برخه کې د ستونزو سره مخامخ یو. ځینې نور ولایتونه لکه بغلان چې د پلخمري په ښار کې هم موږ بیا دغه څخه وروسته موږ مختلفې ناستې، ملاقاتونه، کالي ملاقاتونه ترسره کړل چې دوباره د کورنۍ چارو وزیر په یو کانفرانس کې وویل چې موږ 15,303 مرکزونه تامین د امنیت نسو کولی، یوازې کوای سو چې 4,942 مراکز تامین د امنیت کو. دا انتقاد نه دی د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون د کورنۍ چارو پر وزارت باندې، بلکې موږ د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت، د امنیت ملي ریاست وضعیت، ظرفیت، امکانات او د افغانستان پلي وضعیت تحلیل کوو او پویږو چې ستونزې او مشکلات به حد په دې هیواد کې موجود دي. او د ناټو نظامی سازمان په 2014 کال کې، 2019 کال کې په لکونو وبخښې تر 1,00,000 اضافه ساکر د دوی دلته په هیواد کې موجود وو او دوی د ټاکنو امنیت نیوي. نن د ټاکنو امنیت یوازې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه نیول کیږي. دا زموږ دپاره د ویاړ ځای دی او موږ تاسې هم په امنیتي لحاظ او هم په انتخاباتي لحاظ نور خود کفایي ته ځو. په دې برخه کې مشکلات موجود دي، اما موږ د امنیتي کشفي ارګانونو د وضعیت په درک باندې د دوی سره مخ ته ځو. اما جدي غوښتنه زموږ دا ده چې 4,942 مرکزونه چې کمیسیون ته په رسمي بڼه باندې اطمینان د تامین د امنیت ورکړل سوی دی، باید دغه مراکز نور سقوط نسی او د مخالفینو لاس ته ونه لویږي. چې په هغه دا مراکز هم موږ په بغلان کې لرو، هم په کندوز کې لرو، هم په هلمند کې لرو، هم په غزنی کې لرو او ځینې نورو ولایتونو کې. چې زموږ اندېښنه ده چې داسې نسی چې د دولت مخالفین دوباره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې است هغه یو اعلامیه هم خپره کړل چې موږ غواړو د دغه ملي پروسې مخه ونیسو. موږ وایو چې امنیتي ارګانونه باید ډیر زیات تاکید او تمرکز پر 4,942 مراکز وکړي تر څو زموږ وګړي په شپږم د میزان د امنیت په فضا کې دوی ولاړ سي او خپل رای استعمال کړي او د هیڅ نوه اندېښنې، امنیتي اندېښنې سره دوی مخامخ نسي.
مروجنې، تاسو ته خپل معلومات سه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو ته د څونو مرکزونو لیست سپارلی و؟ بیا څه مو موده وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون د 15,303 مرکزونو اعلان وکړه چې دغه کومو مرکزونو کې به انتخابات کېږي. اوس ویل کېږي چې 4,942 د دا مرکزونه راکم شوي دي. ستونزې د انتخاباتو په کمیسیون کې ده که هلته امنیت خراب ده، ځینې مرکزونه هلته تړلي پاتې دي؟
افغان صاحب، موږ همیشه تاکید کړی ده چې موږ تاول د یو هیوادوال او د یو کس چې دلته ژوند کوي د غسوند موږ تاول مهم ده. بیا وروسته دغه د رای حق یو څوک باید ژوندی اوسي چې بیا ټاکنو کې ګډون وکړي. او ما مخکې هم یادونه وکړه چې د مراکزو شمېر راکم سوی ده، اما واقعي بینانه دي. موږ کمیسیون غوندې په ارقامو باندې کار نه کوو. افغان صاحب، کیفیت د دغو مرکزو مهم ده. داسې نه کېږي چې یو چیرې مرکز هم خلاص کړو، موږ کمیسیون تورته وي چې د مرکز خلاص ده، هلته حساس مواد هم انتقالیږي، خلک ورځي په دې امید چې د کورنیو چارو وزارت تامین د امنیت کوي. بیا هغه ساعت مخالفینو لاس ته ولویږي، یو څوک خپل ځان له لاسه ورکوي د خیالي مرکز و محل لپاره. نو موږ دغه 4,942 مراکز حقیقي، واقعي او هغه مراکز چې موږ یې په ډاډه زړه تامین د امنیت وکړی سو کمیسیون سره مو شریک کړل. درې رقمه مراکز موږ لرو په ټول افغانستان کې، هغه مراکز چې ډېر تهدیدات سره مخامخ دي، هغه مراکز چې تهدیدات کم دي او عادي مراکز. شاوخوا 640 مراکز هم تهدید دي چې په ټول افغانستان کې د لوړ تهدید سره مخامخ دي. 960 مراکز هم نورمال حالت کې دي، یعنی تهدید شاید وی ورته. او 3,202 مرکز په عادي حالت کې دي چې هغه سل په سلو کې امنیت تامینیږي ورته. د نورمال مراکز لپاره موږ څلور پولیس پیو مرکز کې څلور پولیس، یو نفر د امنیت کارکونکو، دوه نفر خځې چې هغه ته د کورنۍ چارو وزارت ټریننګ ورکي. د دوی له محرمات سره ځکه په لری پرتو سیمو کې خځو ته یوازې اجازه نه ورکي چې دوی ورسي مرکز او محل ته. هغه مراکز چې امنیتي تهدیدات یې کم دي، هغه ته شپږ پولیس، دوه نفر د امنیت کارکونکو، دوه نفر هم د خځو کارکونکو چې دوی په تلاشي کې د دوی له محرمو سره. او د دې ترڅنګ هغه مراکز چې تهدید یې ډیر ده، لاسو تر پنځه لسو پولیس، دوه نفر د امنیت کارکونکي او همدارنګه دوه نفر هم میرمنې له خپلو محرمو سره به دوی ځي مراکزو ته او امنیت به تامینوي. موږ د خلکو د اندېښنه په جدي توګه منو.
په یوازې پولیس دي، دغه نور اړوند امنیتي ادارې لکه دفاع وزارت، د ملي امنیت ریاست، دغه ستاسو سره مرسته کوي په دغه امنیت
د امنیت د تامین چې په یو ملي پروسه کې وي. هغه د کورنیو چارو وزارت دنده ده په هغه وضعیت کې چې بیا ونسو کولی. مثلا موږ د تهدیدات چې ډیر وي، لاسو تر پنځه لسو پولیس، دوه نفر د امنیت کارکونکي، دوه نفر میرمنې او له محرمو سره نه دا به کار کوي دوی. او په ټول افغانستان کې موږ خپلو ټولو امنیتي ځواکونو ته دا مسله یاده کړې ده چې د ټاکنو د ورځې امنیت په دې مفهوم چې موږ د جمهوریت امنیت ساتو، موږ د دغه نظام امنیت ساتو، او د موږ ټولو ته مهمه او ارزښته ورځ ده. په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې هغه د ټاکنو مراحل چې موږ تای کړي دي، الا هغه وخت پورې چې نن هم کمپاین روان ده، او عملا زموږ ډېری هغه کسان چې دوی ځان نوماند کړی د ولسمشریزو ټاکنو لپاره، د دوی امنیت ساتل کېږي. تر
اوسه د انتخاباتو پر ورځ به څومره پولیس په دندو ګمارل کېږي؟
د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه چې هغه د کورنیو چارو وزارت مربوط کېږي، دوی به ټول د ټاکنو لپاره کار کوي. په هغو ولایتو کې چې جنګ ده، هلته به هم جنګ به دوی مدیریت کوي، هم به د ټاکنو د امنیت د نیولو لپاره.
د هغو ولایتو کې ساتنې مسؤلیت هم تاسو راځي کې
پرته له شکه د موږ مسؤلیت ده. او په ټولو ولایتونو کې د امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ان شاء الله له کومې ستونزې سره نه مخامخ کېږو، اما دا هم باید هیر نه کړم چې د خلکو، د عامو خلکو مرسته هم موږ سره اړینه موضوع ده. خلک همدا اوس هم که د یو مرکز و محل نږدې مشکوک شیان ویني یا هم مشکوک کس ویني، سل او یو سل نونس شمیرې سره د اړیکه ونیسي، آنن او یا هم هغه نږدې امنیتي پوستې ته د لاړ سي، موږ دا ستونزه حل کوو.
اکبر صاحب، دغه پلان تاسو راځي، دغه پلان به وکولای سي د انتخاباتو امنیت خوندي کړي؟
د افغانستان د فعلي وضعیت د تحلیل پر اساس بلې، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، دردیشم ماده د اساسي قانون دا ده چې هر وګړی د انتخابولو او انتخابیدلو حق لري، او دا اساسي حق دی. ځکه کمیسیون کوشش او هڅه دا ده چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو مرکز او محل د انتخابات په ورځ باندې ولري، تر څو زموږ هر هیوادوال لاسرسی ولري وخت نږدې محل او مرکز، او دوی محروم پاتې نسی د خپل اساسي حق څخه. چې د اساسي قانون تطبیق هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی، او هم د کورنۍ چارو. او په دې برخه کې موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو، لکه څنګه چې اشاره وسول په بحث کې، مراکز مختلف انواع لري د امنیت د لحاظ څخه. چې یو هغه مراکز دي چې سقوط دي، څلور سوه یو دیش مرکزونه سکوت دي فعلا، موږ ته په رسمي بڼه باندې د کورنۍ چارو وزارت
څومره مرکزونه
421 هغه مراکز چې د جدي تهدید سره مخامخ دي، هغه د دوی سره معلومات سته، او دوی د خپل عملی پلان مطابق، امنیتی پلان مطابق کار کوي.
زیات مرکزونه دي. کورنۍ چارو وزارت امنیت خوندي نسو کړای ک تاسو هلته د انتخابات کار مشکل درته.
تر 421 مراکز هم زیات دي. موږ په لومړي ځل 1315 مرکزونه په پلان کې دوی ته ورکړل چې تامین د امنیت یې کوي. اوس که موږ د 4000 اجازه راکړي، ک 4942 مراکز حسب کو د 1315 مرکزونو څخه، دا تر 2500 اضافه مرکزونو چې سقوط پاتې کیږي. چې په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت هم موږ ته معقول دلایل وړاندې کړي دي، ځکه په هغو ولایتونو کې چې هلته هغه ولایتونه مثلا د جدي امنیتي ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي، ولسوالۍ د دولت د مخالفینو ځینې ولسوالۍ تر جدي ګواښونو لاندې دي او ځینې نور مشکلات. یعنی موږ د افغانستان فعلي وضعیت درکړی چې د دوی سره مو دا قناعت کړی دی، ځکه په تیرو ټاکنو کې د ټاکنیز نظام مکمل د امنیت د تامین مسولیت د ناټو نظامي سازمان کوي چې تر 100,000 اضافه ساکر د دوی دلته موجود و. دوهمه مسله دا ده چې د کورنیو چارو وزارت کاری سمت، د دفاع وزارت کاری سمت او هم د امنیت ملي کشف کوي په هیواد کې. د دفاع وزارت د سرحداتو ساتنه د په واقعي لحاظ باندې او د سمت د کاری سمت په لحاظ دا چې موږ په یو نظامی حالت کې قرار لرو او دفاعي ځواکونه په ښار کې موجود دي، هغه جدا موضوع ده. د کورنیو چارو وزارت د چا اکثره مراکز محلات په داخل د ښارونو کې دي، په داخل د قریجاتو کې دي، نو ځکه محوریت د کار د کورنیو چارو د وزارت دی او همکاري هم د امنیت ملي اداره کوي او هم د دفاع وزارت د دوی سره کوي. مګر دغه محور چې دی د دې تامین د امنیت د ټول ټاکنیز نظام د کورنیو چارو وزارت د کار یوه برخه ده. بل مسله چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک میسون جدي اندیښنه لري چې کېدای سي دشمن د شپږم میزان د نیټې د ورځې د پاره چې موږ په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کوو جدي پلانونه ولري، او په دې برخه کې موږ جدي بحثونه د دوی سره کړي او زموږ امید دا دی چې په هغه ورځ باندې د دوی فعالیتونه او همدارنګه د امنیت ساحه هغه باید د نورو ورځو او د نورو وختونو څخه ډیر متفاوت واوسي.
لومړی خو د دوی هغه اندېښنې ته تاسو ځواب وایئ چې د انتخاباتو په ورځ شپږم د میزان ده څه تدابیر لري؟ یو بل ورځ تر بلې د مراکزو شمېره کمیږي، تقریبا 2403 مراکز هغه پلان چې د انتخاباتو کمیسیون کورنیو چارو وزارت یا امنیتي اړوندو بنسټو ته ورکړی رقم سوي دي، ویره داسې ده چې ممکن نور هم کم سي. د لپاره چې دغه کم نه سي تدابیر هم څه دي؟
یو خو افغان صاحب دا مهمه نه ده چې کمیسیون موږ ته څومره پلان را کړی ده. مرکز هغه وخت مرکز کې هیڅ امنیتي ځواکونه هغه تایید کړي د موږ له هغه لاس څخه تیر سي، موږ وایو چې دلته امنیت نیول کیږي. دلته ځکه امنیت یو مهم عنصر ده د ټاکنو لپاره. یعنی کمیسیون به اوس وایي زه 6000 مراکزو کې په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کوم، حال دا چې دوی هم لاسرسی نه لري ټول افغانستان ته. شاید په ډیری ولسوالیو کې دوی کارکوونکي ونه لري، ونسي کولای چې ټاکنې هلته وکړي، اما امنیتي ستونزې هم یو مشکل ده. د خبره صاحب اندېښنه پر ځای ده، دا یوازې د ده اندېښنه یا د کمیسیون اندېښنه نه ده، دا د هر افغان اندېښنه ده چې ټاکنې له ګواښ سره مخامخ دي. موږ تهدید یو عملاً او ویل سوي دي چې دا ټاکنې به دوی له خنډونو سره مخامخ کړي. اما زه غواړم د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړم چې امنیتي ځواکونه په دې اواخرو کې د افغانستان دښمن ته ډیر سخت تلفات ورکړي دي. موږ په ګوډ ګوډ کې د افغانستان د طالبانو، د تروریستانو او د هغو کسانو چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي، د هغو سرګروپان مو له منځه وړي دي، او دا یو لوی لاسته راوړنه ده. حتی تاسو باور وکړئ هغه تلفات چې دوی په دا تیره یو میاشت کې درلودلې دي، په تیرو لسو کلو کې چې دا خبر نورو هم تایید کړله دوی نه دي درلودلې. یعنی دا یو مهم خبره ده د افغانستان د خلکو لپاره. د مراکز بل دي څخه نه راکمیږي، موږ اطمینان ورکو، او د دې مراکزو د امنیت د نیولو لپاره هم ټول امنیتي ځواکونه مسولیت لري، د دوی مکلفیت ده، او دوی مجبور دي چې دا امنیت تامین کړي، او موږ اطمینان ورکو. خلک اندېښنه لري، اما زه د کورنیو چارو وزارت د استازي په حیث باندې دوی ته وایم چې مراکزو ته لاړ سي، خپل رائے وکاروي، له جمهوریت، له نظام او له امنیتي ځواکونو څخه مدافع وکړي.
خبره ست تاسو تفسیر لرئ؟
زه ولنډه خبره مې داده چې موږ ته مهمه ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا څخه باید د مراکزو پلان د کورنۍ چارو وزارت ته ورکړل شي. دا مهمه نه ده چې کورنۍ چارو وزارت ته مهمه ده د مراکزو، یعنی د دوی د خبرو په نتیجه کې ما دا پایله واخیستل چې دوی وایي موږ ته مهمه نه ده چې څونه مراکز موږ په پلان کې راکول کیږي، بلکې مهم موږ ته ده چې څونه مراکز موږ د خوا څخه تاییدیږي. نه، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو مستقل ارګان په حیث باندې موږ نه غواړو چې د کورنۍ چارو اجازه راکړي، اجازه راکړي، مګر د یو مستقل ارګان په حیث باندې. هیڅ وخت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د کورنۍ چارو په خوښه باندې کورنی چار وزارت په خوښه باندې نه د مراکز تایید او رد نه کوي. سید چې امنیت مهم دی اجازه راکړي. سید چې امنیت مهم دی کله چې مشته د کورنی چار وزارت پر رسمي بڼه باندې د یو مرکز د تامین د امنیت اطمینان رانه کې مجلته نه مواد استولای سونه پرسونل مگر اجازه راکړي. مگر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا چې ملي برنامه تطبیقي کمیسیون دا حق لري چې د رئیس جمهور او یا د دولت مشر ته مکتوب واستوي چې ستاسو دغه امنیتي نهاد د په دغه ساحو کې امنیت نسی نیولی، نو بناً د ښه کارکردګۍ د نصر تر رسولو پر اساس باندې باید دوی مجازات سي. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا برلاسی دی چې مکتوب ورکړي. دا چې موږ انعطاف‌پذیری کوو، دا چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون انعطاف‌پذیری کوي، ستاسو 401 مراکز تاسو سکوت موږ ته ښودلی دي او موږ منلی دا په دې خاطر چې د افغانستان وضعیت متحلل کړي. کنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دا حق لري د اساسي قانون پر اساس باندې چې 401 مراکز دوی باید تامین د امنیت کې کینسي کولای خپل استفاده ولسمشر ته.
او تر د دوه اونۍ مخکې مې هم نظارت درلوده، زه پیګم چې کمیسیون په کومه لار روان ده او د کورنیو چارو وزارت په کومه لار روان ده.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان مروه مینی. له تاسو نه زیاته مننه چې په بحث کې مل سره ګډون وکړ. درنو دونکو تربیه ښې چاره.